کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه السلام علیکم د ازادۍ رادیو له پیو استودیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. درنو اوریدونکو، زه احمد تکل په دې نیم ساعته خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د وروستیو تحولاتو په اړه له خبرونو او راپورونو سره ستاسو په خدمت کې یم. قدرمنو، په خبرونه کې به واورئ چې مشرانو جرګې د سمنګان د والي د هغه اقدام په وړاندې غبرګون ښودلی چې وایي ولسمشر د ده د لرې کولو صلاحیت نه لري. په نړیوالو مسایلو کې متحد ایالات پر ځینو نورو روسانو د بندیزونو په اړه هم غور کوي. نور راپورونه هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فرشتې جلالزی چمتو کړي دي.
د ازادي راډیو قدرمنو دوستانو، په مکرې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په افغانستان کې د تروریستي ډلو د خوندي ځایونو په اړه د پاکستان د پوځ د مشر روسي څرګندونې رد کړې دي. تایکونډي کې په یو ترافیکي پیښو کې څلور پولیس وژل شوي دي، او په ایران کې د پلټنې او ژغورنې ډلې د هغه مسافروونکي الوتکې د سقوط ځای ته تللې چې پرون اصفهان ته نږدې د دنا په نوم غرونو په سلسله کې راوغورځېده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په دغه هیواد کې د تروریستي ډلو د پټو ځایونو په اړه د پاکستان د پوځ د مشر وروستۍ څرګندونې رد کړې. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې پاکستان وارخطا ده، یو غواړي په داسې څرګندونو چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو پټ ځایونه موجود دي د نړیوالو پام له ځانه بلې خوا ته واړوي. د پاکستان د پوځ مشر په میونخ کې پرون نړیوالې امنیتي غونډې ته په وینا کې ویلي چې پاکستان د تروریستي ډلو پر وړاندې کوټلي ګامونه اخیستي، خو دا ډلې په افغانستان کې خوندي ځایونه لري. په دې اړه به وروسته په خبرونه کې رپورټ واوري. ناڅرګندو وسلوالو کسانو په کاپیسا کې دوه پولیس وژلي دي. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ د امنیت عامر محمد مسعود چاردره نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې دا پولیس په دوو پوستو کې د دندې پر مهال د داسې کسانو لخوا چې مخونه یې پټ کړي وو په موټر سایکل سپاره وو ویشتل شوي او وژل شوي دي. ښاغلي چاردره همداراز ویلي چې یو پولیس عسکر د کاپیسا د مرکز په نوآباد سیمه کې او بل هم د جمال اغا ولسوالۍ کې وژل شوي دي. د کاپیسا پولیس وایي د دواړو پیښو په اړه یې څېړنې پیل کړي دي. په دایکندی کې په یوه ترافیکي پیښه کې څلور پولیس وژل شوي او زخمیان دي. چارواکي وایي د دایکندی ولایت په میرامور ولسوالۍ کې د پولیسو یو موټر له سړک اوښتی او چپه سوی چې له امله یو پولیس وژل شوی او درې نور زخمیان دي. د دایکندی د والي ویان دلی اکبر ناطقي ازادي راډیو ته نن وویل چې پیښه پرون ناوخته د ولسوالۍ د ورسیل کوتل سیمه کې شوې ده. پیښه داسې وخت کې شوې ده چې د پولیسو خپل امنیتي پوسته له یوې سیمې بلې سیمیتا د لیش دیدو پا حال کیوا. په ایران کې د پلټنې او ژغورنې ډلې د هغې مسافر وړونکي الوتکې د سقوط ځای ته نن سهار ورسېدې چې پرون اصفهان ته نږدې د دنا په غرونو کې راوغورځېده. چارواکو وویل چې ټول 15 کسان چې په الوتکه کې سپاره وو وژل شوي دي. د ایران دولتي ټلویزیون نن وویل چې د پلټنې په عملیاتو کې هلیکوپټر هم اوس برخه لري. د ایران د سیمې کې د ایران یوه چارواکي علي محمد احمد د ایران له ایران ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د هوا د خرابېدو او د واورې د اورېدو له امله د پلټنې عملیات پرون په سستۍ روان و، خو لا هم بند شوي نه دي.
داره هوا کم کم تاریک میشه، سرما هستش.
دو پرون ماشام ویل سره لدی چې هوا ډیر سره ده او تیاره هم د خپرېدو په حال کې ده. د ټولو محدودیتونو سره موږ د پلټنې عملیات نه دي درولي. د اسمان ایرلاین یا د هوایی شرکت مسافر وړونکې الوتکه د تهران له میرآباد هوایي ډګره د یوسوج په لور روانه وه او سقوط یې وکړ. د ایران پرس ټیوي ویلي چې د الوتکې د سقوط ځای ته د ژغورنې ډلې نن سهار لمر خاته مهال ورسېدې. د امریکا د فلوریدا په ایالت کې چې تیره اونۍ د یو ښوونځي مخې ته ډزې وسوې، په یو شمېر زده کوونکي وایي په ولاریون کې به په امریکا کې د وسلو د کنټرول لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه وکړي. ټاکل شوی چې دا لاریون به د روانې میاشتې فبروري په 24 نیټه په واشنګټن ډي سي کې ترسره سي. د فلوریدا ایالت کې تیره اونۍ په یو ښوونځي کې ډزې وسوې، 12 زده کوونکي او ښوونکي پکې ووژل سو. د حمله د همدې ښوونځي د یوه داسې زده کوونکي له لورې سوی و چې له ښوونځي څخه ایستل سوی و. بریدګر نیکولاس کروز چې تر برید وروسته یې ځان پولیسو ته سپارلی، اعتراف کړی چې ټوپک یې په قانوني ډول د همدې برید لپاره اخیستی و. د رپورټونو پر اساس ویل کېږي چې د امریکا په متحدو ایالاتو کې هر کال د وسلو سره په تړلو پیښو کې نږدې 10,000 کسان وژل کېږي. د البانیا صدر اعظم ایدی راما وایي هېواد یې او کوسوو چې ګاونډی یې دی کولای سي یوه ورځ یو ولسمشر ولري، خو د ښاغلي راما په وینا دا کار په نږدې وخت کې امکان نه لري. د البانیا صدر اعظم دا څرګندونې پرون له سربیا څخه د کوسوو د ازادۍ د 10مې کلیزې په مناسبت د کوسوو پارلمان ته په وینا کې وکړې. د ایدی راما په وینا د البانیا او کوسوو لپاره د یوه ولسمشر رامنځته کېدل به د دې دواړو هېوادونو ترمنځ د یووالي څرګندونه وکړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي متحد ایالات پر یو شمېر روسي وګړو د اضافي بندیزونو د لګولو پلان لري. د دې خبر جزئیات به په بل خبري سرویس کې درته وړاندې کړو. ډیره زیاته مننه. د ازادي راډیو اوري
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ، د خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. وروسته له دې چې د سمنګان لرې کړل شوی والي د عطا محمد نور په څیر د دندې له پرېښودو انکار وکړ، مشرانو جرګې په دې اړه غبرګون ښودلی. د افغانستان دفاع وزارت په هیواد کې د تروریستي ډلو د خوندي پټنځایونو د شتون په اړه د پاکستان د پوځ د مشر وروستۍ څرګندونې رد کړې.
په افغانستان کې هیڅ نوی تروریستي مرکز نشته. د ټول مرکزونه په پاکستان کې دي، د کوټې شورا نه نیولې تر حقانی ډلې پورې او ټولو شوراګانو پورې.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د خزانې وزارت وایي پر یو شمیر نورو روسانو د امریکا د بندیزونو په اړه غور کوي. او په نورو راپورونو کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د چابهار بندر په اړه د ایران او هند لیوالتیا مهمه بولي.
افغانستان له درې ځایونه کولی شي چې خود بساینې ته ورسیږي. اول سرحد ده، دوم معدن ده، دریم ترانزیت او لارې.
نور موضوعات هم لرو او د خبرونه په پای کې به د زهرو کاروان خبرونه واوري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د مشرانو جرګې اداري پلاوی یو شمېر غړي وایي افغان حکومت باید د هغو دولتي مسؤلینو پر ضد چې د مرکزي حکومت پریکړې نه مني د قانون مطابق جدي ګامونه واخلي. د جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي دا ډول خلک باغیان بولي او وایي چې د دوی او د دولت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ هیڅ توپیر نشته. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې له دندو یو شمېر لرې کړل شوي والیان د مرکزي حکومت پریکړې نه مني او وایي چې د حکومت د مصلحت له مخې رامنځته شوی او هیڅوک د دوی د لرې کولو صلاحیت نه لري. په دې اړه نور حال اکرام الله اکرام له کابل راکوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوی او شمیر غړي له دولتي څوکیونه د هغه لري کړل شوی او دولتي مسولینو پر ضد چې د مرکزی حکومت پریکړې نه مني د پوځي عملیاتو غوښتن کړي. د دغه جرګې د هم منشي محمد آصف صدیقي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که حکومت په دې برخه کې جدي چلند ونه کړي نو لري نه ده چې په راتلونکي کې نور دولتي مامورین هم یاغیتوب پیل کړي.
لکه څنګه چې موږ د مخالفینو په مقابل کې دغه سي موقف ګیری لرو، دوی هم د نظام مخالفینو په جمله کې حسابيږي. نو په دغه موضوع کې حکومت ډېر د پوځي اقدامات نه دوی کار واخلي، دوی په مقابل کې عملیاتو کې تر څو نور دغه څه کسان چې د نظام په دوی کار کوي دا به د نظام لپاره یو غټ ګواښ وي.
خاغلی صدیقی دغه ډول خلق یاغیان بولی وای چې د دوی او د دولت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ توپیر نشته. دا په داسې حال کې چې په وروستیو کې له دندو یو شمیر لری کړل شوي والیان د مرکزی حکومت دا پریکړه نه مني، وای چې د ملي والی حکومت د مصلحت له مخې رامنځته شوی او هیڅوک د دوی د لری کولو صلاحیت نه لري. د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې اعلان وکړ چې د ولسمشر د فرمان له مخې د 15 ولایتونو لغمان، لوګر، سمنګان، کندوز او میدان وردګو والیانی بدل کړي. ل دې ډلې سلور والیانو د ولسمشر د حکم هرکلی کړي. خود سمنګان ولی عبدالکریم خدام 13 ورځ په یو خبري غونډه کې ل دندې د لری کېدل نه عادلانه پریکړه وبلله او وی ویل چې د جمعیت ګوند او حکومت په هوکړه ګمارل شوی دی. د ټینګار وکړ چې د همدغه ګوند او ترکمن قوم په خوخه خپل دندې ته دوام ورکوي. ل دې وړاندې د بلخ پوخانی ولی عطا محمد نور هم چې نږدې 2 میاشتې وړاندې د ولسمشر لور استعفا منل شوی، لا هم د بلخ د ولایت په څوکۍ پاتې دي. نور ویلی یوازې د جمعیت اسلامي پریکړې ته پابند او که دا ګوند ورڅخه غوښتنه وکړي لدن دی بلاس په سر شي. له دې وروسته د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرازق، د هرات معرف رئیس او د بغلان خاروال هم د دندې په برخه کې د حکومت له پریکړو سرغړونه کړې. ویلي دي چې دوی هیڅوک له خپلو دندو نشي لري کولای. خو د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک ادارې وایي چې د حکومتي مامورینو د لری کېدو په برخه کې د ولسمشر فرمان هرومرو عملي کیږي. د دې ادارې ویاندې منیری یوسفزاده نن ازادي راډیو ته ویل لومړیتوب دا دی چې دا مسلې د خبرو له لارې حل شي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې د ملي والی حکومت د قانون خلاف رامنځته شوی ځکه له دغه ډول ستونزو سره مخ دی. له ډلې ناصر شفیق ازادي راډیو ته ویل
په مجموع کې دغه نظام له اول نه چې د اساسي قانون نه په مخالفت رامنځته شو دا کوږ بار او تر منزله نه رسېدل د منطقي نتیجه وه. دوی په لوی لاس باندې زما په اند باندې دغه نظام ختمول غواړي. دوی د سیاست په لاره نه ځي. دوی اوس هم د عقدو پاللو، د ایدیالوژیو پاللو په لوري باندې روان دي او افغانستان د یو نوي بحران سره مخ دی.
خو د سیاسي چارو یو شمېر نورو کارپوهانو ویلي د قانون له مخې ولسمشر حق لري چې دولتي مامورین له دندو لري تغییر او تبديل کړي. که څه هم افغان حکومت تازه په دې اړه سندي ویلي خو تمه و چې نن اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا د غونډې له پیل وړاندې په دې اړه خبري وکړي، خو نوموړي ویل چې د ورځې د تودو موضوعاتو په اړه خبري نه کوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
و مور دل چې ورسله دې چې د سمنګان لری کړل شوی والی د عطا محمد نور او یو شمیر نور دولتي چارواکو په څیر د دندې له پریښودو انکار وکړ. د مشرانو جرګې اداري پلاوی یو شمیر غړي وایي چې افغان حکومت باید د هغو دولتي مسولینو پر ضد چې د مرکزی حکومت پریکړې نه مني د قانون مطابق جدي ګامونه واخلي. یو شمیر غړو حتی دا کسان له باغیانو سره تشبیکل. د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس وایي څوک چې د ولسمشر د فرمان مخالفت کوي په اصل کې اساسي قانون تر پښو لاندې کوي. اجمل هوډمن ازادي راډیو ته وویل د اساسي قانون تر پښو لاندې کول په اصل کې بغاوت دی چې پر وړاندې ولسمشر باید جدي دریځ ونیسي. له ښاغلي هوډمن سره په کابل کې د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان مرکه کړې او په دې وروستیو کې د ځینو والیانو او چارواکو لخوا د ولسمشر د پریکړې د نه منلو د څرنګوالي په اړه یې پوښتنه ترې کړې.
د نظام په ضد باندې بغاوت دی، د نظام په ضد باندې درېدل دي، د نظام په ضد باندې خلکو راپارول دي او د افغانستان د قوانینو سره په مخالفت کې قومي او سیمه ییزو مسایلو ته لاس وهل دي، هغه ته د لمنه وهل دي او موضوع ډېره واضح ده. ځکه د افغانستان د اساسي قانون له مخې د افغانستان اداره یو مرکزي اداره ده، ټولې محلي ادارې د مرکز تابع دي، جمهور رئیس دی، د دولت رئیس دی، د حکومت رئیس دی او د اساسي قانون د 16مې مادې له مخې نه د لوړ پوړو مقاماتو د عزل او نصب صلاحیت لري. کله چې څوک د دغه تصامیمو مخالفت کوي هغه په واقعیت کې د افغانستان د اساسي قانون مخالفت کوي او د افغانستان د اساسي قانون په مقابل کې درېږي. او بیا جالبه خدا ده چې بیرته د حکومت له منځه د هغو کسانو ننګه کېږي، مثلا د بهرنیو چارو وزیر چې په عین حال کې د حکومت وزیر دی که څه هم قانونی وزیر نه دی، اما اوس عملا د بهرنیو چارو وزارت په سر باندې نصب دی، هغه د حکومت له منځه بېرته راپورته کېږي او د همدغه باغیانو ننګه کوي.
دغه ستونزه لومړی له بلخ ولایت نه پیل شوله او لړۍ ورځ تر بلې ولایتو ته غځول کېږي. حکومت ته څه کول په کار دی؟ په وړاندې باید څه اقدامات وکړي؟
دا څوک چې د والي د لرې کولو تصمیم نیسي هغه هم حکومت دی، او څوک چې نه مني دغه پریکړه هغه هم حکومت دی، ځکه دا حکومت خو جوړ همدسه دی. اوس د دغه سي حکومت نتیجه همدغه سي وي، اما په ځانګړې توګه جمهور رئیس ته په کار ده چې خپل موقف په دې کې ډېر واضح کړي. که چیرې دلته د افغانستان، البته زموږ له نظره د افغانستان اساسي قانون نافذ دی او ټول باید رعایت کړي، اما جمهور رئیس باید خپل موقف واضح کړي چې که دی په دې باور واوسېږي او په دې کې قاطع واوسېږي چې د افغانستان اساسي قانون نافذ دی، نو دغه کسان ته باید واضح ووایي چې څه شی د ملي وحدت د توافقنامې په نوم باندې هېڅ شی وجود نه لري. بیا خو د اجرایه ریاست موجودیت هم د سوال سره مخامخ دی. بیا ټول هغه وکړي چې د افغانستان د اساسي قانون سره په مخالفت کې سوي، دا ټول د سوال سره مخامخ دي. او جمهور رئیس باید قاطع موقف ونیسي او خپل هغه اشتباه څلور کاله مخکې کړی وو هغه اوس هم کولی شي جبران کړي. اما که جمهور رئیس له بلې خوا نه د موافقتنامې مسله هم مطرح کوي او د اساسي قانون مسله هم مطرح کوي، دا خو بیا په خپل یو تناقض سره جمهور رئیس مخامخ دی.
د حقوق پوهانو د انجمن رئیس اجمل هوډمن و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې درسره اوسئ، نور موضوعات هم لرو، خو دا شیبه اقتصادي خبرونه واورئ چې نجیه سپۍ چمتو کړي.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي د لومړي ځل لپاره په دوبۍ کې افغان کرنیز محصولات په یو لوی نړیوال نندارتون کې نندارې ته ایښودل شوي دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل په دغه 5 ورځنی نندارتون کې چې پرون پرانیستل شوی، 160 هیوادونه برخه لري او د افغانستان د زراعتي محصولاتو لپاره 15 غرفې ځانګړې شوي دي. نوموړي وویل په دغه نندارتون کې افغان سوداګر د 2.2 میلیون ډالرو په ارزښت د کرنیزو محصولاتو د خرڅلاو لپاره بهرنیو شرکتونو سره بیلابیل تړونونه لاسلیک کړي دي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت هیله وښوده چې د نندارتون تر پایه پورې د افغانستان تولیدي شرکتونه او سوداګر وتوانېږي چې له بهرنیو هیوادونو سره نور تړونونه هم لاسلیک کړي. د ننګرهار د سوداګرۍ ریاست مسؤلین وایي په ختیځ زون کې د ښځو لپاره د سوداګرۍ او صنایعو خونه پرانیستل کیږي. د دغه ریاست مشر شیرعالم املاوال نن ازادي راډیو ته وویل په نوموړي ولایت کې سوداګرۍ ښځې د محل له ګڼو ستونزو سره مخ دي چې په خبرې د دغې خونې په جوړېدو سره به تر ډېره ستونزو ته پام واړول شي. په ننګرهار کې افغان سوداګرۍ ښځې تر ډېره د غالۍ اوبدلو او لاسي صنایعو په برخو کې فعالیت کوي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یوه بوجۍ قزاقي وړه 1500 افغانۍ، د بوري 1.5 کیلو بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو 1.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 160 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 46 او 1 لیټر ډیزل په 48 افغانۍ پلورل کیږي. او دغه شان په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 15 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 6.5 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستاني کلداري 1.5 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور اقتصادي خبرونه او همدارس د افغانستان سیمه او نړۍ د وروستیو تحولاتو په اړه ورستی راپورونه، مرکه او تحلیلونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ، azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
متحد ایالات پر یو شمیر نور روسی اتباعو د نویو بندیزونو پر لګولو غور کوي. د خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له یو امریکایي تلویزیونی چینل سره په مرکه کې کړي. ریکس تلرسن همدارس د هغو راپورونو په اړه چې وایي په سوریه کې په وروستۍ یوه میاشت کې په څو حملو کې له زهرجن کیمیاوي ګاز څخه کار اخیستل شوی رڼا واچوله. دا موضوع نوریاس نوری تعقیب کړي او د شیبه په سټوډیو کې را سره ده چې دا موضوع سره څیړو. نوری صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دغو بندیزونو په اړه دقیقا څه ویلي دي؟ بله تکل صاحب د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن ویل چې متحده ایالات په دې غور کوي چې په انفرادي توګه پر نورو روسانو بندیزونه ولګوي. البته دا په داسې حال کې ده چې جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو د ولسمشر ټرمپ پر ادارې له دې کبله انتخاب کړی چې د هغه قانون توشه یې ځنډولې چې پر موسکو لګول شوي بندیزونه لا سختوي. تیلرسن له سی بي ایس تلویزیون سره په مرکه کې چې د یکشنبې په ورځ خبره شو وویل چې د موجوده قانون له مخې موږ تر اوسه په یو لړ اقدامات سره د روسیې د پوځ د وسلو د پلورلو د معاملو مخه نیولې ده. تیلرسن زیاته کړه چې موږ دغه راز د احتمالي نورو بندیزونو لپاره د نورو افرادو ارزونه هم پیل کړې ده. کانګرس په غوڅ اکثریت سره د امریکا د دښمنانو د مخنیوي لپاره د سختو بندیزونو هغه قانون تصویب کړی چې پر روسیې لګول شوي بندیزونه لا سختوي او هم د لرې کولو لپاره د ولسمشر ټرمپ له ادارې غواړي چې له کانګرس اجازه ترلاسه کړي. دغه قانون ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې له موسکو سره د نږدې اړیکو د ټینګېدو لپاره کمپاین کړی و په بې میلۍ سره له ټاکلي وخت یعنې چې د اکتوبر لومړۍ نیټه یا وروستۍ نیټه وه وروسته توشیح کړ. د یادونې وړ ده چې د امریکا د خزانې وزیر هم د فبروري د میاشتې په 14 د سنا مالي کمیټې ته په یوه استماعي غونډه کې ویلي چې دی به ډېر ژر پر یو شمېر شتمنو روسانو د امریکا د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د موسکو د مداخلې په خاطر نوي بندیزونه ولګوي. بل تکل صاحب
نور صاحب ښاغلي تیلرسن څخه په سی بي ایس تلویزیون کې د مرکې پر مهال خبریال همدارس دا پوښتنه هم وکړه چې د هغو راپورونو په اړه یې پوښتنه ترې وکړه چې وایي په سوریه کې په وروسته یوه میاشت کې په څو حملو کې له زهرجن کیمیاوي ګاز څخه کار اخیستل شوی. د ښاغلي تیلرسن د امریکا دریز په دې مسله کې څه ډول څرګند کړ؟
البته ریکسټرسن د دغو راپورونو په اړه چې ګواکې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد ځواکونو په وروستۍ یوه میاشت کې د سوریې په شمالي ښار افرین کې په شپږو حملو کې له زهرجن کیمیاوي ګازو کار اخیستی وویل چې دا راپورونه درست دي او زیاته کړه چې دا یو واقعیت دی چې روسیه په دې برخه کې ځانګړی مسؤلیت لري او هغه هم ځکه چې زموږ له نظره دوی په سوریه کې د کیمیاوي وسلو په لمنځه وړلو کې ترڅو چې دا مسله یقیني شي چې په دې هیواد کې نور دا ډول وسلې نشته موسکو خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. تیلرسن دغه راز وویل چې د امریکا د مخکینی ولسمشر باراک اوباما او د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارو ترمنځ توپیر په دې کې دی چې مخکینی د باراک اوباما ادارې په دې برخه کې عواقبو ته پام نه کوي خو د ترمپ اداره به دا مسله جدي څاري او د عواقبو په اړه به اقدام کوي.
ډیره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. نوریاس نوری و چې وایي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس تیلرسن د یوې وروستۍ مرکې جزئیات اورول چې په روسیه کې د کیمیاوي ګاز د کارولو پر احتمال د امریکا دریز او همداراز پر یو شمیر روسی اتباعو د نویو بندیزونو په اړه د امریکا د خزانه وزارت د دریز په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د افغانستان دفاع وزارت په هیواد کې د تروریستي ډلو د خوندي پټنځایونو په اړه د پاکستان د پوځ د مشر وروستۍ څرګندونې ردوي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري نن ازادۍ راډیو ته ویل پاکستان ورخطا دی او غواړي په دې ډول څرګندونو سره د نړیوالو پام بلې خواته واړوي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال یوسف خان ځدران په راپور کې واورئ.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کویټ شورا حقانی ډله القاعده او نورې ټولې ترګرې ډلې په پاکستان کې دي. د یاد وزارت ویان دولت وزیر په افغانستان کې د ترګرو ډلو د خوندي پټنځایونو په اړه د پاکستان د لوی درستیز وروستۍ څرګندونې د نوموړي ورختایي او په هغه هیواد د فشارونو پایله بولي. وایي دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې یو شمېر پاکستاني چارواکو په هغه هیواد کې د ترګرو ډلو د موجودیت په اړه اعتراف کړی. ښاغلي وزیري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستاني چارواکي په هغه هیواد کې د ترګرو ډلو د څرنګوالي او موجودیت په اړه ثابت نظر نه لري.
اساسي خبره دا ده چې پاکستان د فشار لاندې د امریکا متحده ایالات د ناتو غړي هیوادونه او په دې اخرو کې په فرانسه کې په دې باندې خبرې کیږي چې پاکستان د پتور لیست کې شامل کی. په افغانستان کې هیڅ نوه تروریستي مرکز نشته. د ټول مرکزونه په پاکستان کې دي.
د کوټې شورا نه نیولې تر حقانی ډلې پورې او ټولو شوراګانو پورې.
دی وایي په افغانستان کې د ناټو غړي هیوادونه وضعیت له نږدې څاري او نړیواله ټولنه دې نتیجې ته رسیدلې چې اصلي ستونزه په پاکستان کې ده. د پاکستان لوی درستیز قمر جاوید باجوا د شنبې په ورځ د جرمني په مونیخ ښار کې یو نړیوال امنیتي کانفرنس ته د خبرو پر مهال ادعا کړې چې پاکستان په خپله خاوره کې القاعده، طالبانو او جماعت الاحرار ډلې ته ماتې ورکړې، خو د افغانستان لخوا دوی ته ګواښ په خپل ځای پاتې دی. نوموړي وویل پاکستان د ترهګرو ډلو پر وړاندې بېلابېل اصلاحي اقدامات کړي، خو دا ډلې لا هم په افغانستان کې خوندي پناه ځایونه لري. باجوا ویلي په پاکستان کې له 130 حملو نه 130 یې په افغانستان کې پلان شوي او دوی له دې اړخه ډېر زیان لیدلی دی. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف پرون په پاکستان کې یوې غونډې ته ویلي چې له افغانستان نه پر پاکستان د کېدونکو حملو تر شا د هندوستان لاس دی. خواجه آصف ویلي زموږ په ختیځ کې پروت دښمن هندوستان زموږ لویدیځې پولې هم ګواښي. خو د پوځي او امنیتي چارو افغان کارپوه ګلنبی احمد زی وایي په داسې حال کې چې د پاکستان اصلي څېره ښکاره شوي، هغه هیواد یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې فکر بدلول غواړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د دغه هدف لپاره پاکستاني استخبارات آن په خپل هیواد کې هم حملې پلانوي او پړه یې پر افغانستان اچوي.
دوی اصلا له یوې خوانه وزر وړاندې کوي، له یوې خوانه حیاتان راځيږي دلته دنیاوالو ته ورځي، هلته لابي کوي، ورته وایي چې موږ په دې خبرو کې نه یو، او له بله طرفه په موږ باندې خپله ملامت اچ. زه په یقین درته وایم چې هغه افغانستان او هغه ډلې چې د دوی له حمایت نه برخوردار دي په نظامي موټرو کې انتقال کړي دي، په نظامي اډو کې په پیښور او نورو ښارونو کې دوی بده کړي تر څو خپل عملات وکړي او بیرته راوړي خپل ځای کې.
دی وایي په پاکستان کې د تورستي ډلو د څرنګه فعالیت په اړه نړیوالو ته مهم اسناد سپارل شوي او په دې برخه کې دغه هیواد څرګندونې نور چاته د منلو نه دي. ښاغلی احمد زی وړاندیز کوي چې نور باید د پاکستاني چارواکو په خبرو باور ونه شي او نړیواله ټولنه او افغانانې پر وړاندې یو موټی ودرېږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د شابهار بندر په اړه د ایران او هند لیوالتیا ته په پام سره وایي چې دا بندر د سیمه ایزې همپالنې په برخه کې مهم رول لوبولی شي. د دې وزارت ویان مسافر قوقندي وایي د ایران چابهار بندر د ګڼو سیمه ایزو ګټو تر څنګ له نړیوالو اوبو سره د افغانستان د وصلولو اسانه لار هم ګڼل کیږي. محمد حدیث پردیس له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي د ایران چابهار بندر به هند د افغانستان له لارې له منځنۍ آسیا سره ونښلوي چې دا مسله د سیمې او افغانستان پر عمومي په ځانګړي ډول اقتصادي وضعیت مثبتې اغېزې لري. دغه وزارت ویان مسافر خوقندي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د چابهار بندر په اړه د سیمې د پیاوړو هیوادونو لیوالتیا او ګډ کار ګڼې هیلې پیدا کړي دي.
له شک پرته چې چابهار بندر له نړیوالو اوبو سره د افغانستان د وصل له تر ټولو اسانه او لنډه لار ده، او دغه بندر کولی شي د سیمې د هیوادونو د نخلولو او همدارز د افغانستان له لارې هند د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره وصل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ایران جمهور رئیس حسن روحاني د هند له لومړي وزیر نریندرا مودي سره د چابهار بندر د یوې برخې د فعالیتونو د کنټرول هوکړه لاسلیک کړه. دواړو مشرانو دغه شان وویل چې ایران او هند به په سیمه کې د اقتصادي ثبات سربیره د ترهګرۍ خلاف هم ګډې هڅې وکړي. افغانستان، هند او ایران د 2018 کال په می میاشت کې د چابهار بندر لارې د همکارۍ تړون لاسلیک کړ. چابهار یو له هغو بندرونو دی چې افغان سوداګر کولی شي د اوبو له لارې خپل توکي هند او له هند افغانستان ته په کمه بیه او لږ وخت کې انتقال کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او د هم غرمنۍ خبري مجله ده. آیا پوهیږئ چې میګیان هم د یو بل د ټپونو علاج کوي؟ آیا پوهیږئ چې میګیان تقریبا د انسانانو په څیر د ناروغانو د علاج لپاره لارې چارې لري؟ خو دا چې دا لارې چارې کومې دي د اسمت سروان په راپور کې واورئ.
په افریقا کې پر میژیو باندې شوي څېړنې ښیي چې میژي د نورو میژیو د ټپونو د درملنې لپاره د هغو پښې څټي. دا څېړنه چې د فرانسې د لوزان پوهنتون څېړونکو د افریقا د صحرا په جنوب کې کړې ښیي چې میژي له جګړې وروسته د خپلو ټپونو او غوڅو شویو لاسونو او پښو د تداوي لپاره یو بل څټي او دا کار په سلو کې تر اویا د میژیو د مړینې مخه نیسي. څېړونکو ته د څېړنې په ترڅ کې معلومه شوه چې میژي هم په خپل منځ کې او هم له وینو سره سخت جنګونه کوي چې په ترڅ کې زیات شمېر سخت ټپیان کیږي. دا لومړی ځل نه دی چې په خپل منځ کې د ژبیو د یو بل د درملنې په اړه څېړنه کیږي او شواهد ترلاسه کیږي. توتیان د ونو د سریشو په خوړلو لخپل میدی څخه زهري مواد باسي. خو دا لومړی ځل دی چې د یو بل په څټلو ژوي د یو بل درملنه کوي. څېړونکي وایي لږ تر لږه له یو میلیون کلونو راهیسې میژي په همدې ډول د یو بل ټپونه تداوي کوي او همدې ډول درملنې د میژیو د نسل له دوام سره مرسته کړې ده.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو د سهار لو د مخام تر او ورځې دیونی خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او ل امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي راډیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې تاسو ته د زهرو کاروان د پزله پوری خبرونه یو نوې برخه وړاندې کوو. خدای دې لمړی فرشته جلال زئی ته وښی چې د خبرونو لندیز اوروي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د پاکستان د لوی درستیز پرونی څرګندونی چې ویلی و چې تروریستی ډلې په افغانستان کې پټنځایونه لري رد کړی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د نړیوالو تر فشارونو لاندې دی او غواړي چې د فشارونو د لرې کولو لپاره داسې څرګندونې وکړي. د پاکستان د دفاع وزارت چارواکو پرون په میونیخ کې په نړیواله امنیتي غونډه کې وویل چې دوی د ترهګرو په وړاندې مبارزه کړې ده، خو د ترهګرو ډلې په افغانستان خوندی ځایونه لري. د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې چارواکي وایي چې د هغو نهو کسانو جسدونه نن وموندل شول چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش لخوا تښتول شوي وو. د کوټ ولسوال سید رحمان محمد له نړیوالو خبري اژانسونو سره په مرکو کې نن ویلي چې په دغو کسانو کې درې قومي مشران دي چې د دوی ټولو جسدونه په یو ډلهییز قبر کې اچول شوي وو او موندل شوي دي. په دایکنډي کې په یوه ترافیکي پیښه کې څلور پولیس مړه او زخمیان دي. چارواکو ویلي چې د دایکنډي په میرامور ولسوالۍ کې د پولیسو یو موټر له سړک اوښته او چپه سوی چې له امله یو پولیس وژل سوی او درې نور زخمیان دي. د دایکنډي د والي ویاند علي اکبر ناطقي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون ناوخته وسوه. او په ایران کې چارواکي وایي چې د اسمان هوایی شرکت د الوتکې د سقوط په ځای کې د پلټنې عملیات نن له سره پیل کړي. د اسمان ایر شرکت الوتکه پرون د تهران له مهرآباد د هوایی ډګر الوتی وه او اصفهان ته نږدې سقوط وکړ. په الوتکه کې ټول سپاره 15 کسان وژل شوي دي. چارواکو پرون مخصوصاً وویل چې د هوا د خرابوالي له امله او د ډېری واورې د اورېدو له امله د پلټنې عملیات په سستۍ روان دي، خو نن سهار یې وویل چې هلیکوپټرونه هم ورسره یو ځای شوي دي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت او زما همکاران د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دې اونۍ په خبرونه کې مو په کابل کې د سیمې هیوادونو د لوی درستیزانو او پوځي استازو د غونډې له حاله خبرو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو په د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکاهو تکي وړاندې کوي.
د حکومت اجرائیه رئیس وایي چې په هیواد کې د نشه یي موادو او معتادینو ډیروالی د اندېښنې وړ دی. د ملي وحدت حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د چهارشنبه په ورځ له نشه یي موادو سره د مبارزې د ملي کمیټې په ناسته کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د دولتي ادارو ترمنځ د کمزورې همغږۍ له امله انتقاد وکړ او زیاته کړه چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د کښت، تولید او استعمال ډیریدل د ټول حکومت ناکامي ده. په دې غونډه کې له نشي موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمی وویل چې د تیر کال په پرتله په هیواد کې د نشي موادو کښت او تولید ډیر شوی دی. په دې غونډه کې د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین ویلي چې په تیر کال کې تقریبا 3000 کسان د نشي موادو د قاچاق او تولید په تور نیول شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغانستان، پاکستان او مرکزی آسیا هیوادونو د لوی درستیزانو او نظامی استازو ترمنځ په دوه ورځنۍ غونډه کې له نشه یي موادو سره د جدي مبارزې ژمنه وشوه. د دې وزارت وایان دولت وزیری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې نشه یي مواد د تروریزم د تمویل اصلي سرچینه وبلل شوه او پر دې ټینګار وشو چې ټول هیوادونه باید په ګډه ورسره مبارزه وکړي. تر دې وړاندې د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویلي و چې په افغانستان کې تولید شوي نشه یي مواد د ګاونډیو هیوادونو له لارې نورو هیوادونو ته قاچاق کیږي، چې دې کار په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تولید دوام ته زمینه برابره کړې ده. د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر سرحدي پولیسو یو تن د 3 کیلوګرامه نشه یي موادو د قاچاق په تور نیولی دی. له نشه‌یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موهید د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل نیول شوي کس دا مواد په یو بکس کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې هندوستان ته یې قاچاق کړي، چې د هوایي ډګر د مسؤلینو لخوا ونیول شو. د ښاغلي موهید په وینا له نیول شوي کس څخه څېړنې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه اونۍ مخکې هم دوه تنه قاچاق کوونکي د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې نیول شوي ول. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو ځواکونو په کابل کې 2 تنه د 1.5 کیلوګرامه هیروینو د قاچاق په تور نیولې دي. د کورنۍ چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د خاک جبار ولسوالۍ د ترخیلو دخت په سیمه کې 1.5 کیلوګرامه هیروین نیولي او په دې تورې 2 تنه هم نیولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په روان شمسی کال کې 214 ټنه بیلابیل نشه یي مواد په مختلفو سیمو کې نیولي او په دې تورې 2460 نیول شوي تورن کسان عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کندز ولایت پولیسو د نشه یي موادو د قاچاق په تور 2 تنه نیولي دي. د کندز له جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیر سمنوال ویسودین تلاش له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا کسان د کندز ښار په اړوندو ناحیو او شاوخوا سیمو کې د پولیسو لخوا نیول شوي او یو تنی چې غوښتلې 4 کیلوګرامه نشه یي مواد له تخار ولایت څخه کابل ته انتقال کړي د پولیسو لخوا نیول شوی دی.
دی او کسانو د نشه یي موادو په قاچاق، تهدیدونو او وسلوالو غلاو کې لاس درلود او د عین الله په نوم د مزار شریف یو تن چې 4 کیلوګرامه نشه یي مواد یې له تخار ولایت څخه قاچاقول پولیسو نیولی دی.
د ښاغلي تلاش په وینا د نیول شویو کسانو دوسیې د لا زیاتو څېړنو په خاطر عدلي او قضایي ارګانونو ته لیږل شوي دي.
مسکا هوتک وچی د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په کابل کې د تراګری او نشي موادو په اړه د سیمې هیوادونو د لید رسچزانو او پوځي استادو غونډه
ټول هیوادونو په دې ټینګار کولو چې یو د بل سره مرسته وکړو.
په تخار ولایت کې د محتاجینو د ډیروالي له امله د خلکو اندېښنې درسره شریکوو.
د هر ورځې په تیرېدو سره د محتاجینو شمیر ډیریږي.
د مورفینو د زیانونو په اړه له ډاکټر سارا حیدري سره مرکه لرو. د مزار په نوم یو محتاج وایي چې د خپلې کورنۍ لخوا بد چلند سره کیږي.
یو دفعه چې مې ووهله بس نور مې ادامه ورته ورکړله. د سترګو نه به مې وښي راغللې، سږمو نه به مې همدغسې اوبه روانې وې، خوله به مې غوښ خلاصه خلاصه کېدله، ځان به مې درد کوو.
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
باید خپلو درسونو ته ښه پام وکړي. بې غمه اوسه پلاره، درسونو ته به ډېر پام کوم.
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سیمه هیوادونو ژمنه کړې چې د تروریزم د مالی سرچینې یعنی نشه یي موادو سره مبارزه کې به خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا کوي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان، پاکستان او مرکزی آسیا هیوادونو لوی درستیزانو او نظامی استازو په غونډه کې ژمنه وکړه چې د نشه یي موادو پر ضد به په ګډه مبارزه کوي. دا ژمنه په داسې حال کې کیده چې افغان دولت د سیمې هیوادونو څو څو واره ګرم بللی چې د نشه یي موادو په ضد مبارزه کې لازمه همکاري نه ورسره کوي. خو په کابل کې د ناټو د غوث ملاتړ دفتر وایي په دې غونډه کې ژمنه وسوه چې له نشه یي موادو سره مبارزه باید یوازې د یوه هیواد مسؤلیت ونه بلل سي. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې عبادالله هننزی وړاندې کوي.
کابل د روانې فبروري میاشتې پر 12مه او 14مه نیټه د پاکستان د لوی درستیز په ګډون د منځنی اسیا هیوادونو د 12 لوی درستیزانو او پوځي استازو کوربه و. د افغانستان د دفاع وزارت په وینا د بحث اصلي موضوع له ترهګرۍ او نشه یي موادو سره مبارزه وه. دغه ناسته د امریکایي ځواکونو د مرکزي قمانداني په نوښت او کابل کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قمندان په مشرۍ جوړه شوې وه. د افغانستان د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په دغه ناسته کې یو لړ مهمې پریکړې او ژمنې هم وشوې. جنرال وزیری زیاته کړه چې د ګډون کوونکو هیوادونو پوځي استازو مخدره مواد د ترهګرو مالی سرچینه او په افغانستان کې د روانې جګړې د دوام اصلي عوامل وبلل.
ټول هیوادونو چې استازي و په دې ټینګار کولو چې په دې دواړو مسلو کې باید یو د بل سره مرسته وکړو او هغه لارې چارې ولټوو چې د دې دواړو مسلو کې ښه نتیجه ورکړي، هم د تروریزم مخه ونیول شي او هم د مخدره توکو د قاچاق مخه ونیول شي. نو په دې باندې ټول هم نظری و او په دې ټینګار وشو چې په دې حتله هر مملکت هغه اوس د دنده لري چې په دې حتله باندې پوره کار وکړي.
دا ژمنې په داسې حال کې کیږي چې افغان حکومت له 12 کلونو راهیسې له مخدره موادو سره مبارزه کوي، خو د سیمې هیوادونو د همغږۍ له ناستو سره سره بیا هم د هیوادونو له مخدره موادو سره په مبارزه کې خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. تر دې وړاندې افغان حکومت د امریکا له متحده ایالاتونو څخه غوښتي ول چې له مخدره موادو سره مبارزه د جنوبي اسیا په ستراتیژۍ کې ځای ورکړي، خو له نشه یي موادو سره مبارزې ته په دغه ستراتیژۍ کې ځای نه دی ورکړ شوی. له دې سره سره افغان او امریکایي ګډو نظامي ځواکونو له دریو میاشتو راهیسې د مخدره موادو د کارخانو پر وړاندې هوایي عملیات پیل کړي او تر دې دمه یې د هیروینو د تولید لسګونه کارخانې ویجاړې کړي دي. تر دې مخکې له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ویلي و چې په افغانستان کې ډیری تولید شوي مخدره مواد د ځمکې او اوبو له لارې د پاکستان او ایران هیوادونو له لارې نورو هیوادونو په ځانګړې توګه اروپا ته قاچاق کیږي. د کورنیو چارو وزارت په خوانی موین او امنیتی کارپو میرزا محمد یارمن په دې باور دی چې له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې سیمایز میکانیزم ناکام شوی دی. خغلی یارمن وایي وسارتیا ده چې د امریکا متحده ایالاتونه له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې عملی ګامونه واخلي او د سیمې هیوادونه هم له نشه یي موادو سره مبارزې ته اړ کړي.
ترهګری سرچینه په افغانستان کې نه و او دغه راز د مخدره موادو سرچینې هم په افغانستان کې نه دي. اوس اړتیا ده تر څو له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره ګډ ډیپارټمنټونه جوړ شي. دا ډیپارټمنټونه باید د کشف او استخباراتو او هم د ګډو عملیاتو په برخه کې جوړ شي. میکانیزمونه باید تعریف شي او له مخدره موادو او ترهګری سره د مبارزې ګډ عملیاتي مرکزونه رامنځته شي.
د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت او ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په وروستي راپور کې راغلی چې د ګاونډیو هیوادونو له لارې افغانستان ته د کیمیاوي توکو یا فریکرسرونو ترانزیت په دغه هیواد کې د هیروینو د تولید زیاتوالي ته زمینه برابره کړې ده. خغلی یارمن د ګاونډیو هیوادونو له لارې افغانستان ته د کیمیاوي توکو قاچاق او بیا له دغه لارو بهر ته د مخدره موادو ترانزیت ته په کتو وړاندیز کوي چې پر پاکستان د مشخص مالی او اقتصادي بندیزونه ولګول شي تر څو دغه هیواد له مخدره موادو سره عملی مبارزې ته اړ کړل شي.
عباد الله نرزی و چې په کابل کې د سیمې هیوادونو د لوی درستیزانو او پوځي استازو د غونډې په اړه راپور اوروه. اوس تخار ولایت زو او هلته مو د محتاجینو د ډېرېدو له حاله خبرو. د تخار ولایت مرکز تعلقانو کې د محتاجینو ډېروالي او نشه یي موادو خرڅلاو ځایي خلک اندېښمن کړي دي. په تعلقانو کې دیني عالمان او عام خلک وایي چې د بیکاري او نشه یي موادو د اسانه او ارزانه پیدا کېدو له امله محتاجین ورځ په ورځ ډېریږي. بلې خواته د تخار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې په تخار ولایت کې څه باندې 8000 محتاجین شته چې ډېری یې ځوانان دي. په دې اړه اجمل آرین راپور چمتو کړی چې مسعود نیازی وړاندې کوي.
په تخار کې د معتادینو ډیروالي د دې ولایت خلک اندېښمن کړي دي. د تخار ولایت اوسیدونکو او دینی عالمانو وایي چې په دې ولایت کې د معتادینو ډیروالي نشو ته د روغ ځوانانو د هڅولو ترڅنګ ګډ شمیر اجتماعي ستونزې هم پیدا کړي دي. د تعلقانو یو اوسیدونکو محمد جواد هجری ازادي راډیو ته وویل چې د تعلقانو په بیلابیلو سیمو کې نشه یي مواد د پرچون په بڼه په ښکاره ډول خرڅېږي، خو پولیس او اړوند مسؤلین مخه نه نیسي.
دا هر ورځې په تیرېدو سره د معتادینو شمیر ډیریږي. مخدره مواد د ښار په واټونو او کوڅو کې په ښکاره خرڅیږي او دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. په تخار ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره هم کوم معیاري روغتون او کلینیک نه دی جوړ شوی.
د تخار ولایت دینی عالمان د اسلام له نظره د کوکنارو کښت، تولید، قاچاق، خرڅلاو او استعمال حرام بولي او زیاتوي چې د مخدره موادو استعمال خلک له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان کړي دي. د تخار یو دینی عالم مولوي عبدالصمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، بیکاري، مخدره موادو ته اسانه لاسرسی او نااهله خلکو سره ناستې د معتادینو شمیر ډیر کړی دی.
افغانان باید د ورونو په شان لاسونه سره ورکړي او د مخدره موادو د کښت، خرڅلاو او استعمال پر وړاندې ودرېږي. موږ باید په خپله ټولنه کې د داسې غیر شرعي کړنو مخه ونیسو، کنه نو زموږ هیواد به له یو ستر بشري ناورین سره مخ شي.
د دې ولایت یو موتاد چې ساحل نومېږي له ځوانانو غواړي چې د ځان، کورنۍ او ټولنې د ژغورنې لپاره له نشو څخه ځانونه وساتي.
ما پخوا کار کاوه، جوړ تیار وم، خو یو ملګری به مې کله ناکله یو دود کریستال لا کاوه. په دې ډول معتاد شوم. کله چې معتاد شوم هغه ملګری مې هم یوازې پرېښودم. اوس مې پښتنه هم نه کوي، اوس وزګار ګرځم.
د تخار ولایت له مخدره موادو سره د مبارزې رئیس احمد خالد وایي چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت پخوا په پرتله کم شوی دی. له همدې امله له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ځینې تشویقي پروژې په پلان کې لري چې د کوکنارو د بدیل کښت په توګه به یې تطبیق کړي.
د راتلونکي کال لپاره په تخار ولایت کې د بدیل معیشت پر موثر پروګرامونو کار کوو. حکومت په پام کې لري چې راتلونکي کال کې په دې ولایت کې ګڼې پروژې تطبیق کړي چې له دې سره سم به د خلکو ستونزې حل او د مخدره موادو د کښت، تولید او استعمال د زیانونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکول شي.
ښاغلی خالد وایي چې په تخار کې بعد د راتلونکي کال په پروګرامونو کې د ولایت په کچه د معتادینو د درملنې یو 200 بستریز روغتون هم جوړ شي. د تخار ولایت مدني فعالان وایي چې د احتیاط ستونزه تر ډیره د هغو ځوانانو لخوا تخار ته راوړل شوې چې له هیواده بهر په تیره بیا ایران ته د کار لپاره تللي او هلته په نشو اخته شوي دي. د دوی په وینا په هیواد کې بیکاري او مخدره موادو ته اسانه او ارزانه لاسرسی د معتادینو شمیر ډیر کړی دی.
مسعود نیازی و چې په تخار ولایت کې د معتادینو د ډیرېدو په اړه راپور راوړوه، اوس د مورفینو د زیانونو په اړه معلومات سره شریکوو. مورفین هغه درمل دی چې ډاکټران یې د جراحي عملیاتو او یا هم د سختو دردونو آرامولو لپاره ناروغانو ته ورکوي. په دې درملو یو څوک هغه وخت معتاد کیږي چې د ډاکټر له نسخې پرته په دوامداره توګه استعمال کړي. دا چې ځینې خلک ولې په مورفینو معتاد کیږي، اوږدمهاله منفي اثرات یې څه دي او پر امیندواره میندو باندې څه اغېزې لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ته نقله ډاکټرې ساره حیدري سره مرکه کړې او په پیل کې د مورفینو د جوړښت په اړه پوښتلې ده.
مورفین یو قوي درد آراموونکی درمل دی. په خپله دا د تریاکو څخه جوړ شوی دی. دا د لومړی د الکولو او د هیرونو د تداوي دپاره استفاده کېده، خو کله چې پوه شو چې د دې د استفادې سره د هغوی څخه زیات احتیاط درجه یې لوړه وه، نو د هغې نه بعد د مورفین استعمال د هغې د تداوي په برخه کې بنده یې کړله. او دا چې دی د عملیاتونو څخه وروسته د شدیدو دردونو د آرامولو دپاره د سیکل سیل انیمیا یو رقم کمخونی ده، د هغې د تداوي دپاره، د شدید ټوخي د تداوي دپاره او همدارنګه سابندي چې خپله د سابندي په پمپونو کې ورڅخه استفاده کیږي، مایوکارډل انفارکشن یا د قلبي حملې، د هغه د دردونو د آرامولو لپاره د دغه درمل څخه استفاده کی.
ولې په دې ځینې خلک روږدي کیږي؟
یو لامل دا کېدای شي چې ځینې دوستان یو محفل جوړوي، په محفلونو کې د دغه موادو څخه استفاده کوي په تجربهي شکل باندې یا د شاکه کارونو دپاره. که چېرته موږ فکر وکړو په بدخشان کې او زموږ په شمالي ولایتونو کې قالین بافي ډېره زیاته کیږي چې هغه هم یو شاکه کار دی. تقریبا 80% خلک د دغه لپاره چې ډیر کار تر سره کی، بیا د مورفین یعنی د تریاکو څخه چې هغه مورفین ورڅخه جوړیږي استفاده کوي، چې زیاتره زمونږ وطنوال نورو هیوادونو ته ځي، هلته شاکه کارونه کوي. دوی ته دغه مواد ورکول کیږي تر څو چې د دوی څخه زیاته استفاده وشي، نو په دې اساس باندې روږدي کیږي.
د مورفینو نشه د نورو موادو له نشې سره څه توپیر لري؟
د دې نشه چې د قوي ده، مګر بیا هم د امفیتامین یا میت امفیتامین چې شیشه په عامیانه ډول ورته ویل کیږي، د شیشې څخه ضعیفه ده. موږ خپل مواد په څلورو ګروپونو باندې ویشلی دي. یو هغه دی چې مریض ګوشه نشین کوي یا انحطاط راوړونکي دي، یو هغه مواد چې مریض تحریکوي، سټیمولانټس ورته وي. بل هغه دی هالوسینیجن ورته وي چې مریض ته خیال پلوونه پیدا کوي. د دې توپیر به دې سره دا دی چې دا مریض ګوښه نشین کوي او د اجتماع څخه ډېر لرې کوي. مریض خوبوړی وي، فزیکي کارونو ته ادامه نشي ورکولی. که چېرته یو ځواني مکتب ته غزي، نو په مکتب کې که چېرته هغه د هته حاضري 9 بجې دا 9 بجې یا 10 بجې دغسې وخت کې ورځي. په کور کې هم ډېر زیات زر جنگ کوي، بې حوصلګي کوي.
د مورفینو د استعمال لنډمحاله تاثیرات څه دي؟
لنډمحاله تاثیرات د دې دا دي چې دا د درمل په توګه باندې استفاده کوي، درد آراموي. اوږدمحاله تاثیرات چې دی، لومړی احتیاط رامنځته کوي. په دماغ کې یو مرکز دی، کله چې موږ ډوډۍ خورو یا مثلا موږ کوم د خوشحالۍ کار کوو، ریوارډ سرکټ یا پخپل دا د پاداش مرکز خوشحالیږي. نو په دماغ کې د دې تاثیر هم همدا دی چې د پاداش مرکز عیاروي. یو ځلې دې چې استفاده تنه وکړل نو دروغجنه خوشحالي ورته پیدا کړې ده. نو د دې تاثیراتو د لاسته راوړلو دپاره دا بیا 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 هغې څخه استفاده کوي. که چېرته څوک د معدې زخمونه ولري، د دې دوا څخه استفاده وکړي، د معدې خونریزي ورته پیدا کوي. همدغسې د عضلاتو شخي او درد، خپله سرګنګسي، ډپریشن یا خفګان.
هغه ښځې یا هغه امیدوارې ښځې چې مورفین کاروي، په مورفینو روږدي دي، پر هغوی به یې اغېز څه وي؟
لومړی خو دا چې مورفین د ډاکټر دخوا ورته هیڅ وخت نه توصیه کیږي، ځکه که چېرته لیبر یا د زیږون د دردونو په وخت کې د دې دوا څخه ورڅخه استفاده وشي، نو د دغه ماشوم نه پیدا کیږي او هغه رحمي تقلصات چې د ولادت په وخت کې یو ناروغ ته پیدا کیږي له منځه وړي. ماشوم باندې وخت د مور په ګیډه کې ډیر تیریږي او ناوخته دنیا ته راځي. او بل دا چې د لیوټنایزنګ هورمون ورته وي، یو فولیکل سټیمولیټنګ هورمون ورته وي، یو هورمونونه دي د انسان په بدن کې، په دغه هورمونونو باندې تاثیر کوي او دغه هورمونونو افراز نه کوي، چې دا ټول منفي اغیز لري د مور په ګیډه کې په ماشوم باندې.
خپله پر دغه ماشوم باندې د استعمال اغیز څه وي؟
اول خو دا چې دا ماشوم معتاد دنیا ته راځي، په دې وخت کې که وګورو دا ماشوم ډیر زیات ژاړي، د عضلاتو شخي لري، خلوازی یا یاونینګ ورته وي، دا په ماشوم کې لیدل کیږي. ماشوم صحیح شوتې نشي رودلی، په خپله یو رقم سیزرز یا حملې یا جټکې په ماشوم باندې راځي. د ځوانۍ په مرحله کې دغه کسان چې دي د جامع ضد اوسي، په خپله دوکې جرمي سابقه ډېره زیاتوي، د نورو همزولو سره جنګ کوي، هر چاته ته غواړي چې ضرر ورسوي.
د زهرو کاروان
نو ور کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښ
پیدا کی کی نشئی ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوته نه
وځي موږ کله هم د تکرار بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاج دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه
د کاپیسا ولایت 25 کلن مزار په ایران کې معتاد شوی او له نسو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې کورنۍ یې بد چلند ورسره کوي او له دې امله ډېر ناهیلی سوی دی. دا چې د وجې نشو ته مخه کړه او تر دې مهاله له کومو ستونو سره مخامخ سوی دی. په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
زما نوم مزار دی، د کاپیسا ولایت یم او د تګا ولسوالۍ یم. 25 کلو ته مې عمر رسېدلی او تقریبا 10 کاله به د نشې زما کېږي چې نشه. په 12 کلۍ کې مسد یو ماما او زما ایران ته یوړلم. ما ایران کې یو ځای کې نگاهوان شولم، بیا صاحب کار خپل نشئی وو، نشه به وکړه په اتاق کې. نور به دغه چې ته به دا غوټه به همالته کېښودله دې فرش لاندې. بس یو میاشت دوه میاشتې ما تعامل وکړ چې بس هېڅ مې فکر کړم نه و چې نشه به څه شی اوسېږم. بل د هغې مال رضا ته یو څو د ته مو ووهه چې دا څه نشه لري. هغه یو دفعه چې مې ووهله بس نور مې ادامه ورته ورکړله. بله ورځ شمال ته تللو تبری ته، هلته چې زه لاړلم بس د دې په خمارۍ زه پوه شولم. د سترګو نه به مې اوښې راغللې، سږمو نه به مې همدغسې اوبه روانې وې، خوله به مې اوس خلاصه خلاصه کېدله، ځان به مې درد کوو، پو به مې درد کوو، هېڅ حوصله راکې د یوې خبرې هم نه وه. موټر مې دربس ونیو، هغه سیده راغلم هم خپل اتاق ته، دروازې خلاصول حوصله هم راکې نه وه. یو رقم ته مې بس ځان برابر کړ دې ځای ته. د پوډرو سره بالکل ګزاره نه کېږي، ډېر یو نامرد عمل دی. پنځه وخته مونږ نه پاتې شو، دروغ هم شروع کړې دي نشې سره. ایران کې هم چې ښځه مې دلته وکړله، بیا چې راغلم د مخې مې واده م وکړه، مالي عملي چې نه شي چې لاړ شي زه درته ښځه هم درنه کړي. او بیا راغلو افغانستان د دلته چرالو بس کور کې ولې د جزا عملی ما بس ورا نور چلن خراب شو راته چې بار به نه کوم منشا به مې وکړه د هیڅ شي فکر کې به نور نو نه به د خزي فکر کې هم نه به د بچانو فکر کې هم حتی داسې وخت راغله چې لس ورځې به زه بیرون وم ما به داسې احساسات نه کوم چې ما سخت کور کې زه ښځه لرم او که نه لرم ټول خیال مې همدغه نشه وه چې غوښتم کوم کور واخلو لکه نورو خلکو چې ما سخت ځمکې واغستلې کورونه واغستل هغه شیان مونږ د لاسه ورکړه نو اوس فکر قرضاره مستو باقي مستو بس اول چې بدن سالم و بیا چې نشه ته شروع کړه نیم نو پاتې خالي دې مخ کې زما دوه سترګې پاتې نور ما پکې غوښه نه لیدله زخته ډېرې جوبل کړي دي عمل حتی چې په لاره دا اوس دغسې لکه څنګه چې روغ سړی دي دا رقم د په لاره عملي سړی نه شي تللی هېڅ وخت کې یوه ورځ پلی والا راغلی و زمونږ کلي ته ټولو وړو پلی ملی اخیستی دي خو یو وړکی دی وړو ته چې پلی واخله ما جب کې نو یو لسګونه هم نشته چې زه پلی واخلم دې وړو ته یو پلی والا ته هم یو لس روپۍ یو پلی راکړه زه خو چې بله دفعه راغلی پیسې به دې درکړم پلی یې رانه کړلې هغې هم راته ډېر زور راکړه ما ویل یاره دې عمل نه نور چې لاس وانخلي نه کېږي خلکو هم راپورې وخندلې ویل دا څه رقم د سړی دی لس روپۍ جب کې نه لري.
د ازادي راډیو د نو اورېدونکو دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جاوید له کورنۍ سره خدای پاماني کوي او یو بهرني هیواد ته د تحصیل لپاره ځي. خو څو میاشتې وروسته د جاوید د پلار یو انډیوال جاوید په یوه روغتون کې په ډېر بد حالت کې ویني. دا چې جاوید ولې بهرني هیواد ته نه دی تللی او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
جاوید زویا، کلونه کلونه می دار مان درلود چې ته په خیر سره خارج ته لاړ شي، تحصیل وکي، بیرته راشه او خپل وطن ته خدمت وکي.
او نن شکر دا دی دا ارمان دې پوره کیږي او زوی مو خارج ته په تحصیل پسې ځي.
پلارا، ما هم کلونه کلونه دا ارمان درلود او د دې کار لپاره مې ډېرې ستړیاوې وګاللې.
زویا، دا یو چانس دی، هر چاته په لاس نه ورځي. له هرې دقیقې څخه یې کار واخله، باید خپلو درسونو ته ښه پام وکړي.
جاوید جان، زوی مې ځوان او هوښیار هلک دی، شکر په هر څه پوهیږي. انشاءالله چې په خیر راشي سترګې به مو پی لوړې شي.
خدای دې وکړي چې سترګې مو پی لوړې شي.
بې غمه اوسه پلاره، درسونو ته به ډېر پام کوم.
زویه، ما خو تر اوسه ستا بیلتون او مسافري نه ده لیدلې. ستا هره شپه مسافري به را باندې یو کال شي. من مهروه، کله کله زنګ وها.
مورې، هیڅ اندېښنه مه کوه، تاسې به څنګه یې روم؟ ها،
د جاوید مورې، د جاوید بکس تیار دی؟
هو، دا دی تیار دی.
زویا، څه شی خو به دې کم نه وي؟ هر څه تیار دی؟
هو پلاره، هر څه برابر دی.
چې داسې ده نو په خیر سره حرکت وکړه چې ناوخته کیږي. داسې نه وي چې د تیاری د پرواز وخت درنه تیر شي. هغه د ټیکسي مارنونه وهي چې ناوخته نه شي.
خ پلاره، نو د خدای په امان راک لاسونه دي چې ښکلې کما
ژوندی اوسي. زویا، په مخه دې ښه، په خیر لاړ شي.
مورې، د خدای په امان.
خدای دې مل شه بچیه، راشه چې ښکلې کم.
راک لاسونه دي،
په خدای مې سپاراله یې. په کور اندېښنه مه کوه پلار دې ستا، خپل درسونه دې وایه.
سمه ده مورې، د خدای په امان، زه لاړم. انور
په مخه دي کازو،
خدای دې مال شه زویا، په خیر لاړ شي.
وسړیا، څه چورتونه وهې؟
جاوید ته چورت وړی.
ولې؟
په لومړیو وختو کې ډیر خوشحاله و چې خارج ته ځي، خو نن چندان خوشحاله نه ښکارېده.
هلک دی، تر اوسه مسافري نه وه لیدلې، له کورنۍ څخه جلا کېده، ځکه به خفه و.
نه ښځې، داسې نه ده، د نن خبره نه ده، د سفر د اسنادونو اخري کارونه یې ما ورته خلاص کړه. خپله یې چندان زړه نه غوښتل، یوه او بله پلمه به یې کوله.
بس الله دې خیر کړي.
آمین.
والکه ته ودرېږه، دا څه ډول ناروغان دي؟
ډاکټر صاحب، دا هغه بیکوره معتادین دي چې موږ د ښار له کوڅو او سړکونو څخه راټول کړي دي چې یخنۍ مړه نه کړي.
ته را دې خواکه دا یو ناروغ؟
دا دی ډاکټر صاحب.
مالکه ته د اشرف خان زوی جاوید نه؟
هو ډاکټر صاحب زه جاوید یم.
نو ته خو خارج ته په تحصیل پسې تللی وې، څه وخت محتاط شوې او دلته څه کوې؟
هو په تحصیل پسې تلم خو پاتې شوم.
ولې پاتې شوې؟
تر سفر څو میاشتې مخکې یو انډیوال په نشو اخته کړم. کله چې د سفر وخت راغی ما ویل د غم لړل نشه یي مواد به په خارج کې څنګه پیدا کوم.
ښه نو بیا څه پېښه شوه؟
ما ویل هم صنفیان مې ویني چې زه معتاد یم، که مور او پلار مې خبر شول زه به څه جواب ورکوم. نو هغه وم چې دا څو میاشتې کور ته نه یم تللی.
ما دې پرون پلار ولیده ډېر خفه و، ویل یې جاوید چې تللی دی، نه یې زنګ راوهلی او نه یې حال رالیږلی. بیچاره له دې حاله خبر نه و چې ته بیخي خارج ته نه یې تللی.
ډاکټر صاحب زه بدمرغه شوم، ټولې خوارۍ مې اوبو یوړې، مور او پلار خپلوانو ته شرمنده شوم، له درزه پاتې شوم، ما ته له خپله لاسه راپېښه ده.